خلکو د ملي وحدت له حکومت نه ملاتړ کړي او د دې وړ دي چې ورته بهتر خدمت وشي.
د خبري ورسته له هغه کې چې کابل په دې ورستیو کې د بیلابیلو خنړیو پیښو او د کابل خاریانو د اعتراضونو شاهدو، اجرایي رئیس د وزیرانو شورا په ناسته کې همدارنګه د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل ورستیو پیښو او د خلکو اعتراضونو ته هم اشاره وکړه. ویل هغو کسانو چې په مظاهره کوونکو ډزې کړي باید د قانون په وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
په مظاهره کوونکو ډزې باید نه وي شوې، دې ته اجازه نه ورکول کیږي او نه باید اجازه ورکړل شي، او هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید د قانون او خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکي وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د ګارنیزیون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی او د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ دندې په کابل کې د وروستیو خنړیو پیښو په تړاو ځنډول شوې. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره ورځ خبري ناستې ته ویلي چې له لومړنیو څېړنو وروسته د عدالت د لا ښه ټینګښت لپاره دغه پریکړه ترسره شوې ده. بل سالی صاحب،
ډیره مننه ناجیه صاحب. یو مردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د ملي اوالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. په همدې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره واصل وسل مرکه کړي، په پیل کې ورڅخه پښتنه کړي دغه څرګندونه روانو حالاتو ته په کتو څه معنی لرلای شي.
دې معنی به چې لنډه یې ووایو، خو همدغه یې چې وزیر خارجه چې وغږېده او وویل چې عبدالله باید خپل موقف معلوم کړي یا حکومت سره اوسي، چې یعنې خلک ووژني آدم کسانو سره او یا د راشي موږ سره د راشي. او عطا محمد نور د مزار نه وویل چې عبدالله د خپل موقف معلوم کړي. زه فکر کوم چې دا د جمعیت د ګوند او د خپلو ملګرو د تاثیر لاندې دغه اظهارات کوي او دا بې فائدې دي، ولی چې پخوا هم د قرضې نه زده کړي وو دا رقم اظهارات کول چې دا مونږ ونه شو دې کې ملامت یو. معنا دا ده چې ملامتي ومني دوی به د محکمې نه خلاص شي یا د قهر او غضب د ملت نه به خلاص شي. نو دوی دا ملت بېسواده لیدلی د خلکو د غولونې دپاره دا خبرې کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې ښاغلی عبدالله د یو شمېر سیاسي کړیو او ډلو تر تاثیر لاندې راغلی او دغه خبرې کړي.
بل د خپل د جمعیت د ګوند او د یو تعداد شخصیتونو د تاثیر لاندې چې اوس د خیمې باندې کړي دي په ټول کابل کې د تاثیر لاندې مستقیم دی.
آیا حکومت په تیرو دریو کلونو کې چې ملي یووالي حکومت رامنځته شوی دی، دوی توانېدلی دي چې څه ناڅه خلکو ته خدمات وړاندې کړي؟ ښه کار وکړي
خلکو ته، که ووایو ملت ته، که ووایو عوامو ته، که ووایو چې ژوند بهبود پیدا کړی دی، لس فیصده کار هم دوی نه دی کړی، هیڅ کار دوی نه دی کړی. یو بېکاره حکومت دی چې په تقرر کې دوی سره جنګېږي، په دوه سره دي او پنځوس فیصده په دې کې خلک د افغانستان تباه شول، همدا اوسه پورې تباه دي. که نه وای نو بیا به دوی په کلو کې طالبانو ته ځای نه ورکوو چې دوی ولسوالیګانې تېنه ونیسي.
بالاخره د حل لاره څه کېدای شي؟
نړیوالې ټولنې په شمول، د ملګرو ملتو په شمول، د یقیني اول د امنیت فکر وکړي د وطن دپاره، بیا تر اوسه چې نه دي شوي او همدغسې دوی روان دي. به خپل ځان دې وسنجوي، خپل سر د خپل ګریوان کې نه نباسي داخلي حکومت چې او د عبدالله چې اقرار هم کوي چې ښه چې داسې شوي داسې نه دي کړي، نو نور په تا څوک باور وکړي چې ته ادامه ورکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د اجرایه رئیس عبدالله پر نننیو څرګندونو یې خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د ملي اوالي حکومت مشران په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسأله څېړو. د فرانسې د ولسي جرګې انتخاباتو د لومړي پړاو اخري نتایج څرګندوي چې د ولسمشر امانویل ماکرون منځلاری ګوند به په ملي اسمبلی کې د پام وړ اکثریت خپل کړي. په دې اړه د معلوماتو لپاره ملالی بشیر سره په سټوډیو کې ده. ملالی جانې، په دغو انتخاباتو کې کومو ګوندونو ډېرې رای وړې دي؟
مننه صالح صاحب او بوایم چې انتخاباتي چارواکو نن ویلي چې شاوخوا ټولې رایې شمیرل سوي دي د ماکرون ګوند 28% رایې ترلاسه کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو کم شمیر خلکو پکې ګډون کړی و. له متحدانو سره یو ځای دغه ګوند 2.3% رایې ګټلې دي. محافظه کار جمهوري غوښتونکو 14%، شي اړخې ملي جبهې ګوند 14% او د پخواني ولسمشر فرانسوا اولان سوسیالستانو 9% رایې ګټلې دي.
دغه شمیرو ته په کتو سره به تر ټولو زیاتې رایې وړونکی ګوند به په ملي اسمبلی کې څومره څوکۍ یا سیټونه خپل کړي؟
د نظر پښتنو لمخې دغه نتایج به شایي د ماکرون منځلارې ګوند او متحدانو ته په ملي اسامبلۍ کې له ټولو 500 څوکیو څخه له 300 څخه نیولې تر 455 پورې څوکیو په برخه کړي. انتخاباتي چارواکو ویلي چې په دغو انتخاباتو کې تر 49% کمو خلکو ګډون کړی و، چې لکه مخکې مې وویل دا د فرانسې په معاصر تاریخ کې تر ټولو کم فیصدي ده. د پارلمان د 500 څوکۍ لرونکي ولسي جرګې لپاره 1802 کاندیدان برخه اخلي. که په لومړي پړاو کې هیڅ یو کاندید تر 50% رایې زیاتې وانخلي، هغه کاندیدان چې تر 12.5% زیاتې رایې خپلې کړې وي دوهم پړاو ته د جون په 13 ځي. چارواکو ویلي چې په لومړي پړاو کې یوازې 3 کاندیدانو کولای سو بریالي سي.
که د دویم پړاو په اړه وړاندوینه او اټکلونه رښتیا سي، راتلونکی څنګه ښکاري؟
په هغه صورت کې به اروپا پلوه ماکرون چې د تر ناپولیون وروسته د فرانسې تر ټولو کم عمره مشر دی، په فرانسه د حکومت کولو بشپړ واک ترلاسه کړی. مانوئل ماکرون مخکې په بانکي سکتور کې کار کړی دی او غواړي په فرانسه کې اقتصادي او ټولنیز اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به د کار په قانون کې نرمي راولي او د تقاعدي په سیستم کې به اصلاحات شامل وي. د یادونې وړ ده چې په دې حال کې د نړۍ یو شمېر مشرانو ماکرون ته خپلې شي هیلې وړاندې کړې دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان په یو ټویټ کې لیکلي، میرکل ایمانوئل ماکرون ته د ګوند یا لپاره د زړه له تله مبارکي وایي.
ډېر مننه مللې جانې ومردل چې د فرانسې د ولسي جرګې د پرونیو انتخاباتو د اول پړاو تقریبا ټول نتایج اعلان سوي او د ولسمشر ګوند زیات سیټونه خپل کړي دي. اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه لولي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې په کابل ښار کې د تحسن د خیمو له کبله لویو او وړو سوداګرو ته د ورځې 2 میلیون ډالر زیان رسیږي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو له کړه نه چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن خیمې درول شوي، سوداګرو ته 40 میلیون ډالر زیان رسېدلی چې تېر ورځې د موضوع له ولسمشر سره هم شریک کړه.
تجارانو دپاره نه مال انتقالولی شو، نه مارکیټ ته څوک راځي، نه مال خرڅېږي، نه غذایي مواد. 2 میلیونه ډالر د ورځې موږ ته په نورمال شکل باندې ضرر رسېږي.
د شاهلي الکوزي په خبره دا یوه جدي موضوع ده او که ژر تر ژره مخه ونه نیول شي، سوداګرو، پانګوالو او په ټولو کې خصوصي سکتور او د هیواد اقتصادي وضعیت به لا زیانمن کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې ولسمشر د صنعتکارانو د فعالیتونو د پراختیا په هدف د صنایعو خونو جوړول منظور کړی دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې خونې په جوړېدو سره به د صنعتکارانو ډېرې ستونزې هوارې او کارونه او فعالیتونه به لا پراخ شي. کمینزاده وایي چې د ملي وحدت حکومت تل هڅه کړې چې افغان صنعتکارانو ته د دوی د هڅونې په خاطر لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 2250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2180 افغانۍ، یو درنې منی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، 1460 غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 50 لوښت او یو لیټر ډیزل بیا په 2 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 5.5 پله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 8.5 پله، یو پاونډ 4.5 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پله، زر ایرن تومان 18 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له پیو استودیو څخه واوریدل. د کونړ امنیه قومندان وی په 9 ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د خبره دغه ډله په دغو ولسوالیو کې روزنیز او د جلب و جذب مرکزونه لري. تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان په سوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر لري او نږدې پرتو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
دوی په مزار دره کې هم خپل خیزشي فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی تعجمي فعالیتونه، دغه جلبجاس فعالیتونه څخه راوتلي دي. په وټپور کې په عام زمان د وټپور په دره کې او په همدا شکل د پیچ په ولسوالۍ یعنی د مانوګي په ولسوالۍ کې په زمن کې په ناړۍ کې هم یو تعداد فعالیتونه دوی شروع کړي دي.
قومندان وایي د داعش وسلوالو سره بهرني روزونکي او جنگلي هم شامل دي.
په دې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیمان د رهبر کېږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. یعنی د دوی تمویل د عربان اکثریت او د پاکستانیانو په غاړه دی، تجهیز د پاکستانیانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې آته په مستقیمان د پاکستان اداره ای اس ای او پنجابیان په دې کې داخل دي. په شمول دوه نفر عربانو او چچنایانو چې ته ترینینګ ورکي.
په تیر کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر راپورته کړ. هلته د افغان ځواکونو او یا د ډلې ترمنځ مخامخ نښتې هم شوي چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختي.
عمردل چې د کونړ امنیه قومندان وی په نه ولسوالیو کې د داعش ډلې په دورستوي کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. خدای وایي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري. په بلخ ولایت کې په دورستوي کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. یو تن په اعدام محکوم شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زرع سره په مستقیم تماس کې دی. حبیب زرع صاحب، نور جزئیات څه دي؟
من نصره ست تاسو ته د ازي ټول او دغه سلامونه. په دې ورسته کې په بلخ ولایت کې جنایي جرمونه زیاتوالي د دې ولایت اوسیدونکو همدارنګه امنیتي چارواکو اندېښمن کړي دي. او نن هم د بلخ ولایت سناف محکمې د جواد په نامه چې د جبار زوی دی او 13 اونۍ یو کس په مزار شریف ښار کې وژلای وو، د سناف محکمې لوري په اعدام محکوم شو. او دا ورسته پریکړه نه ده د کولای شي سناف خواهی وکړي. او د دې ترڅنګ په دې ورستیو کې د مزار شریف ښاریان شکایت لري چې په دې ښار کې موټرسکل باندې سواره کسان د دوی توکي تښتوي، همدارنګه ترور ترسره کوي، او په لرو پرتو سیمو کې د دوی د دا ډول کسانو غیر مسؤول وسلوالو حضور هم زیات شوی دی چې دا ورځ تر بلې د چینایي پیښو ډېروالي اثبات دی. یو خلک ډېر زیات اندېښمن شوي دي.
مجیب الرحمن حبیب زای وو په بلخ ولایت کې. ومردل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د خلکو په وینا چې جنایي جرمونه زیات شوي، یو تن په همدې تړاو په اعدام محکوم شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې ورسپانو د ورستیو اعتراضونو او د ناامنیو پر پیښو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د ورستیو پیښو او سیاسي جریانونو لامل د اقتصادي زیانونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، یو شمیر پنګوالو چې غوښتل په هیواد کې پاتې شي او خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، اوس نو دا هیله ورته نه ده پاتې. او د سر مخاله لیکونکو په وینا، دوی اوس په دې فکر کې دي چې څنګه خپل پانګه له افغانستانه بهر انتقال کړي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر پرون غرمه د خصوصي سکتور له استازو، صنعتکارانو، متشبثینو او پانګوالو سره په ارګ کې کتلي دي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني په دغه کتنه کې افغان سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې د کابل وروستی تروریستي برید زموږ پر اقتصاد برید وو، چې زموږ هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه واړول. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني یو شمېر هغو خصوصي شرکتونو ته چې په روسي برید کې فعالیتونه زیانمن شوي ژمنه ورکړي چې د لنډمهالې لپاره به له اړوندو دولتي امکاناتو ورته د فعالیت زمینه برابره کړي. مسیر خپلواکې ورځپاڼې بیا په یاده کتنه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال خانجان الکوزي خبرې او اندېښنې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې په دغه کتنه کې ښاغلي الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل وروستی موټر بم برید پر خصوصي سکتور برید و، چې د لومړنیو ارزونو له مخې پکې پانګوالو او متشبثینو ته 1.5 میلیونه ډالره زیان وخته. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې ښاغلی الکوزي ولسمشر ته ویلي چې په کابل کې د اعتراض کوونکو لخوا د خیمو د درولو له امله هم خصوصي سکتور هر ورځ $2 میلیونه زیان ویني. د مطلب لیکوال لیکي چې نوموړي د حکومت لخوا د دغه ستونزې پر قانوني او معقول حل ټینګار کړی.
او سم د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه اورو چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت غږېدلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
مصطفی څنګه چې موږ او تاسو ګورو او زه ډېره خراب سره لکه چې فقر او بیچارهګي دی، روزانه انتحاریان دي، انفجاریان دي چې اوضاع باندې اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع باندې ډېر بد تاثیر کوي. اوضاع واقعا خراب شوې ده.
مالی سادات یم ډاکټر صاحب اشرف غنی لایق سره دې ماګم ټوله توجه اقتصاد ته کړی دا ماګم متاسفانه اقتصاد هم دومره ټینګ کړی نه دی او امنیت خو بیخي د تیر دولت په پرتله دومره تلفات مونږ نه نو ورکړي لکه پدې حکومت کې پدې دوره کې چې مونږ ورکړي دي ایسو نشي کولای خپل ژوندۍ تضمین کړي. یعنی یو دغه هم اعتبار نشته دی د امنیت په لحاظ هم د اقتصاد په لحاظ. خلک مجبور پدې شول چې افغانستان پرېږدي او نور وطن ته مهاجر شي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و چې د افغانستان پر روان سیاسي او اقتصادي وضعیت خپل نظر څرګندوه. په کابل کې د اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ولسی جرګې د منځګړیتوب کمیسیون وایي د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن کېږدۍ نن د دغه کمیسیون په حضور کې ټولېږي. د کمیسیون یو غړی ګلباچا مجیدی وایي چې د دې ترڅنګ پر یوې 12 مادي طرحې هم توافق شوی دی. شغلی مجیدی نن اجمل تورمان ته په امریکا کې وویل
تاسو پجریان کې چې ولسی جرګې یو څلور دیش کسي زیات د هر ولایت په سطح یو کس جوړ کړی و چې دا د دواړو خواو په منځ کې منځګړیتوب کې او د بحران ته د پای ټکی کېږي. چې خوشبختانه حکومت چې موږ تقریبا 12 مادي و طرحه لرله چې بغي تفریح کې د مظاهرچیانو غوښتنې هم وي، ولسی غوښتنې هم وي او په دې ولسی جرګې پیشنهادات هم و د حکومت لخوا په بعض باندې عملي اقدام وشو او منل شوي او نن دغه طرحه د ولسي جرګې لخوا هم فیصله کیږي او د مظاهرچیانو لخوا هم دا پیام راغو چې نن دوی حاضر دي چې خیمې ټولې کې هغه په حضور داشتې هم د کمیسیون د غړو نو ولسي جرګې اوس تصمیم ونیو چې لس کسه بعد دې نه چې اعلامیه خپره شي تصویب شي د پارلمان نه دغه طرحه چې ولسي جرګې جوړ کړې ده نو لس کسې هیات بلل شي د خیمو ټولولو دپاره چلته نظارت کی تاسو خیمه ټول شي.
په دې طرحه کې کوم موضوعات شامل دي مجیدی صاحب؟
د حکومت نه وختنه شوې ده چې د عاملین چې د خیر جمعې ورځو چې بغي کې مظاهره چن وجه شوې دي غوي د عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شي مستکی بینه او دا غاده جدي وڅېړل شي چې مهمه برخه دي د اعتراضونو وختنه او بل چې د دوی وختنه او ملي ماته مسله او چاغه د جمعې پورس حکومت دغه کار هم وکړو.
مهم موضوع چې دا د لوړپوړو امنیتي چارواکو د بدلون موضوع و دغه موضوع څنګه شو مجلس
او تاسو په جریان کې چې پرون د یار نه اعلامیه خبره شو دوه کسه چې یو د کمانډان د امنیت کابل یو ګرنیزو کمانډان دی غوي وظیفه فلن په تعلیق کې شوې تر څو څېړنه وشي که څېړنه کې یو غوي کوم ستونزې لرلې نو عدلي او قضایي ادارو ته او کمی خپل وظایف ته ودې په دوی راګرځي.
د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجدی و چې ویلې تمدنن د یو کمیسیون په حضور کې په کابل کې د تحسن کېږدۍ ټولیسي.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
تاسیوس ازادی رادیو ته غوږی استی خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په چین کې یو برقی ترین فعال سو چې لچلونکي پرته چلیږي. اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبه په ورځ لومړنی برقی ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلون کی تهم اړتیا نه لري. چنئی رسنی وای چې دا ترین د بس ترامووا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځای شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 80 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا بې چلوونکي ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سینسورونه لري. په همدې حال کې بوئنګ کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي کال پورې به لومړنۍ بې پیلوټه مسافري الوتکه وازموي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وایي چې په نړۍ کې د لومړنۍ بې پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې دا الوتکه به جوړه شي.
د اوکراین خلک د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته بي ويزي سفر یو غوره امتیاز بولي او خوشحالي وربندې څرګندوي. احمد تکلو نور تفصيل.
اوکراینیان د هغې نوې مقررې هرکلی کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د دوی د سفر امکان برابروي. د دې مقررې له مخې چې پرون نافذ شوه، د اوکراین هغه وګړي چې بایومتریک پاسپورتونه لري کولای شي له برتانیا او آیرلند پرته د اروپایي ټولنې ټولو غړو هیوادونو ته بي ویزې سفر وکړي او د شپږو میاشتو په اوږدو کې د نوي ورځو لپاره پکې پاتې شي. دوی همدارس کولای شي چې ناروې، آیسلند، لختنشتاین او سویس ته چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم بي ویزې ولاړ شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د سلوواک جمهوریت له ولسمشر اندری کیسکا سره د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د کتنې پر مهال اروپایي ټولنې ته د اوکراین سمبولیک وار پرانیست. پوروشنکو وویل د اوکراین خلک له اوږدې مودې راهیسې دې شېبې ته سترګې په لاره وو او زیاته یې کړه، زه ډاډه یم چې د جون یولسمه به په تاریخ کې د هغې نیټې په نوم ثبت شي چې اوکراین د روسیې له امپراتورۍ څخه ووت او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په کورنۍ کې شامل شو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت قونسلي څنګه یې پرون پر خپل ټویټر پانه خبر ورکړ چې د تیرې ورځې په اوږدو کې زرګونه اوکراینیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اوکراین یو شمیر وګړو چې پرون بروکسل ته ورسېدل له دې کبله خوشحالي څرګنده کړه. یوې میرمنې د بروکسل په هوایي ډګر کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل،
I'm feel very impressed. I'm very happy that finally Ukraine
زه ډېر خوښي احساس لرم او خوشاله يم چې اوکراین بل اخره په اروپای ټولنه کې دی او په اروپا کې د ګډون پر لور خوځيږي.
On the way to European integration
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی په یو ویډیوي پیغام کې اروپای ټولنې ته د اوکراین د وګړو د بي ويزې سفر د امتیاز هرکلی کړی، خو ویلي دي چې اروپای ټولنې خپل ژمنه عملي کړه او د اوکراین حکومت هم باید هغه اصلاحات چې خلک غواړي عملي کړي.
دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله استانک زینورو.
اجرائی رئیس عبدالله عبداللهی له خیچ د کابل د دوو لوړپړو امنیتی چارواکو د دندې تر ځنډولو وروسته په خار کې د زینو موټریزونو ته حسن ختم شي. د افغانستان لوی څارنوالې پرون د کابل د ګارنیزیون عمومي قماندان جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل امنی قماندان جنرال حسن شاه فروغ دندې وځنډولې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یان کوبیش نن کابل ته رسیدلی څو د یاد ماموریت د کارونو ستراتیژیکه ارزونه وکړي. هغه یان کوبیش به وروسته له افغان ولسمشر سره هم وګوري. د بغلان سیمه ایز چارواکي وی د خوستوفرنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له خپلو دوو ساعتونکو سره تر دوه ورځو څار وروسته نیول شوی دی. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون ګوند به د پراخ اکثریت ګټونکی وي. د انتخاباتي چارواکو په حواله د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا په ډاګه شو چې د ایمانویل ماکرون جمهوریت په حرکت کې ګوند د پرونیو انتخاباتو 28% رایې خپلې کړې دي. روسي چارواکي وایي د سایبریا پارکوتسک او چتا ښارونو کې لوی لار باندې د یو بس په چپکېدو سره 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 نور ټپیان دي. او له روسیې نه بل خبر دا چې نن پولیسو په لری ختیځ سیمه کې ګڼ شمېر خلک په دین نیولي چې غوښتلې مظاهرې وکړي. په دغه هیواد کې د فساد پر ضد پراخې مظاهرې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی او د هغه د پلویانو لخوا تنظیم شوې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري د او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم د ازادي رادیو .org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې بحث کیږي.
زهرو کاروان.
د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند شیبې مو په یو خوندي او سالم چاپیریال کې تیریږي، دا د زهرو د کاروان یوه بل خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. د خپرونې مطالب به وروسته در مارې فکرم، خو لومړی راځئ چې د تېرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه ولرو. افغان ولسمشر وایي چې نشه یي توکي د عصري دور د تروریزم یوه وسیله ده چې د انسانانو په خلاف کارول کیږي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل پروسې په نامه یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نورو وسایلو تر څنګ نشه یي توکي هم د تروریزم یوه مهمه وسیله ده چې اسلام مردود بولي. په دې کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د نږدې څلرویشتو هیوادونو او سازمانونو استازو برخه درلودله. د کابل پولیس وایي چې د نشه یي توکو درې قاچاق کوونکي نیولې دي چې 40 کیلوګرامه هیروین یې لیږدول. د کابل امنی قمندانې وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مواد په ولنډ کروزر موټر کې له بدخشان ولایت څخه کابل ته راول شوي وو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د کابل د امنی قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو لخوا ونیول شول. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې درې واړو قاچاق کوونکو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او پولیسو ته یې ویلې دي چې غوښتل یې دا نشه یي مواد د کابل په بازارونو کې وپلوري. په ورته وخت کې د هرات پولیسو هم ویلې دي چې دوی هم د نشه یي توکو څلور قاچاق کوونکي نیولې او دوسیې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږلې دي. د هرات د امنیت قمندانې وایان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له 14 کیلوګرامه هیروینو او کریسټل نومي نشه یي موادو سره نیولې دي. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې دغو کسانو نشه یي توکي په دوو کرولا موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې د ګذر ولسوالۍ د میر داود په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې لخوا ونیول شول. بیا هم ستړي مشي په روانه خبرونه کې چې زه حمید مومن وړاندې کوم دا مطالب اوریدلی شئ. په کابل کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د نشه یي توکو 28 قاچاق کوونکي نیولې دي. د دې مرکز وایان په دې اړه وایي
نیول شوي قاچاق کوونکي اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو.
د دې موضوع تفصیل په یو رپورټ کې. د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې لپاره اوس مهال په افغانستان کې څو بیلابیل ادارې کار کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي د څو ادارو موجودیت د ستونزو زیږنده بولي، خو خپل د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت یې پلوي کوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې بیا خلک شکایت کوي چې نشه یي توکي په رڼا ورځ پلورل کیږي، خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. په روانه خپرونه کې د داسې یو کس حال هم دراوره و چې نشه یې پریښی او اوس په یو دفتر کې د اشپز په توګه کار کوي. او د خپرونې وروستۍ شیبې بیا هم یوې ډرامې ته ځانګړې شوې.
څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم.
د دې مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسه. رازو د خبرونې لومړی موضوع ده. په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي توکو 28 قاچاق کوونکي نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې دغو قاچاق کوونکو تر ډیره هیروین او چرس بهر ته انتقالول او الکولي مشروبات یې له بهره کابل ته راوړل. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د دوی زیات تمرکز د نشه یي توکو د قاچاق په سترو مافیایي کړیو دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالله حننزي په راپور کې.
د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي په نیول شویو خلکو کې یوه میرمن هم شامله ده چې په خپله خېټه کې هیروین ځای پر ځای کړی و. د دې مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د روان شمسی کال د لومړیو دریو میاشتو په لړ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 28 نفره د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د زیاتوي چې له دوی سره په مجموعي ډول 13 کیلوګرامه هیروین او چرس و چې له کابل څخه یې ډهلي او دوبۍ ته انتقالول او همداراز 6 لیتره الکولي مشروبات و چې له دوبۍ څخه یې کابل ته انتقالول. ښاغلی محیط زیاتوي د دوی دوسیې تر څېړنو لاندې دي.
نیول شوي قاچاقونو کې اکثره هغه خلک دي چې په خپلو خېټو کې هیروئین پټ کړي وو. دوی غوښتل دا مواد د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي او دبي ښارونو ته یوسي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو او کشفي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ونیول شول.
تر دې مخکې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو ویلي وو چې دوی په نوموړي هوایي ډګر کې د هر ډول قاچاق مخه نیولې ده. د حمید کرزي نړیوال ډګر د سرحدي پولیسو قماندان سید ګل روحاني ازادي راډیو ته وویل قاچاقونون کې غواړي له بیلابیلو لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو د دوی پولیس به یې مخه ونیسي. د کابل نړیوال هوایي ډګر مسؤلین په داسې حال کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې د ملي شورا د ځینې غړو لخوا پر دوی خورا ډېر انتقادونه کېږي او وایي چې د نوموړي هوایي ډګر له لارې اوس هم نشه یي مواد په قاچاقي ډول وړل کېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان سید مهدي کاظمي وایي قاچاق وړونکي د نشه یي موادو د انتقال په خاطر له مختلفو لارو چارو کار اخلي چې له نشه یي موادو سره مبارزه یې ټکنۍ کړې ده، خو له دې سره سره له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس د نشه یي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
د نشه یي موادو قاچاقونو کې د خپل کار میتود ته بدلون ورکوي چې دې کار د پولیسو کار ټکنۍ کړی دی، خو بیا هم په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي کارکوونکو فعالیتونه د پام وړ دي او د نشه یي موادو قاچاقونکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د مسؤلینو په وینا ډیری ښځې او نجونې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې انتقالوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي دا ډول لاسته راوړنې ګټورې بولي، خو وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید نور هم جدي وګڼل شي او د وړو قاچاقوړونکو تر څنګ ستر قاچاقوړونکي هم د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په راپور کې مو واوردل چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د نشه یي توکو آتش قاچاقوړونکو نیول شوی دی، خو دا چې په دریو میاشتو کې د دومره کسانو نیول د څه شي سرګندوی کوي دا مسله زموږ همکار حنانزي د ولسي جرګې د مخدره موادو د کمیسیون له یو غړي شهزاده شاهد سره په مرکه کې څېړلې.
دا د دې علامه ده چې مخدرات یا دغه قاچاق متاسفانه زیات شوی دی، ځکه قاچاقبران هم زیات نیول کېږي.
شاید څه پخوا تاسو داسې نیوکې درلودې په دې برخه کې چې ګواکي یو شمیر اثر قاچاقوړونکي دي چې د دوی پر وړاندې اقدام نه کیږي او دوی لا هم په آزادانه توګه په دغه ډګر کې تګ راتګ لري، رښتیا هم داسې څه شته که موږ ته ووایي؟
تر کومه ځای چې زما معلومات دی، البته څومره به دقیقې، نو قاچاقبران چې لوی قاچاقبران دي او هغه په ملي سطح او حتی په منطقوي او جهاني سطح باندې د قاچاقو کار کوي هغوی نه نیول کېږي متاسفانه، او هغوی متضرر نه دي ډېر زیات په دې سلسله کې. دا زیات اکثره دغه غریب او فقیر او بیچاره خلک دي، که څه هم د دغې خلکو موږ حمایت نه کوو چې دوی د قاچاقو ولې اصل قاچاقبران چې دي زه وسم دا وایم چې هغوی نه نیول کېږي.
شاید په دې لپاره چې دغه مبارزه لا جدي او ګړندۍ شي څه په کار د افغان حکومت په ځانګړي توګه د مخدره موادو پر ضد ځانګړو ځواکونو ته څه په کار ده چې څه وکړي او په هوایي ډګر کې که مشخصا توګه وایي چې څه تګلاره باید عملي شي چې هلته د قاچاق مخه ونیول شي؟
زما په نظر متاسفانه اوس موږ حکومت یا امنیتی ځواکونه یا په مجموع کې دولت د دې پدیدې سره دې مبارزه نشي کولای، د زراعت برخه کې یا د قاچاق برخه کې یا د پروسس په برخه کې، حتی بعضي مسؤلین په دې شیانو کې لاسونه لري، ځکه هغوی پوهیږي چې حکومت په ډیرو مشکلاتو کې راګیر دی. په دې وخت کې په کار داده چې
دغه مسؤلین دا مسؤلین څوک دي که نمونه یې واخلی تاسو دا څوک کېدای شي؟
نو ګوره دا خو په نمونو باندې دا به ګرانه شي. مبارزه چې مطلوب وه په دې سلسله کې د مخدراتو مخه دې ونیولی شي او د بشر د حقوقو رعایت دې وشي او تروریزم سره د دې په اصطلاح مقابله دې وشي. دغه درې واړو مبارزو کې خپل افغانان هم جهانیان هغه ناکام دي، او پکار داره چې دوی خپل ناکامۍ باندې غور وکړي چې موږ ولې ناکامي په دې سلسله کې، او ولې دغه د انسانیت تباهۍ لپاره دغه سلسله روانه ده او کمخ پکې ناراضي.
د ولسی جرګې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی شهزاده شاهد چې زموږ د همکار عباد الله حنانزي پوښتنې ځواب ول.
د زهرو کاروان، د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس راځو د خبرونې بلې موضوع ته. د ملي شورا شمیر غړي وایي چې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې لپاره د زیاتو ادارو موجودیت دغه مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ولسي جرګې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون یو غړی وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره پکار ده چې یوه واحده اداره رامنځته شي، خو خپله د مخدره موادو په خلاف د مبارزې وزارت بیا د زیاتو ادارو موجودیت مهم بولي، خو وایي چې دا ادارې باید په ګډه کار وکړي. د دې موضوع تفصیل مسعود نیازی وړاندې کوي.
که څه هم د افغانستان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څو ادارې جوړې کړې، خو بیا هم د دې ادارو موثریت نه څرګندېږي. که له یوې خوا په دې برخه کې د هر ادارې مشران او استازي خپل ادارې او فعالیتونه مهم ګڼي، خو له بلې خوا په ولسي جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون په دې برخه کې د بېلابېلو ادارو موجودیت د کارونو د ګډوډۍ لامل بولي. د دې کمیسیون یو غړی نقیب الله محبت وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره یوه اداره جوړه شي.
دغه ټولې ادارې منسجمې شي، د وزارت مربوط شي، یو واحد مشري دلته به مسلط مرجع به معلومه، یو مرجع به وي، هغه بیا خپل جواب ورکولی شي څومره لاسته راوړنه لري.
دا مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر څنګ د کورنیو چارو وزارت هم د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې یو معینیت لري. دغه ډول د نشه یي موادو پر ضد یو عدلي او قضایي مرکز هم فعالیت کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو او تولید دوسیې څېړي. د طالبانو د رژیم په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه نږدې صفر ته راټیټه شوې وه. کله چې نوی حکومت جوړ شو، نو د نشه یي موادو پر ضد د ریاست په کچه یوه کوچنۍ اداره جوړه شوه. د وخت په تیریدو سره بزګرو د کوکنارو کښت مخه کوله او له دې بوټي سره د مبارزې ادارې هم ورسره ډېرېدلې. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پخوانۍ ادارې هم مني چې په دې برخه کې د ادارو ډېروالی د دې سبب شوی چې د تیرو څو کلونو په بهیر کې مبارزه د پام وړ نتایج ونه لري. د نشه یي موادو وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه اداره او یو مشر کولای شي چې په دې برخه کې بریالۍ مبارزه وکړي، خو د یاد وزارت اوسنۍ اداره بیا په دې برخه کې یو روښانه نظر نه لري. د نوموړي وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن په دې اړه د ادارو ډیروالی مهم ګڼي او زیاتوي چې دا کار څو اړخونه لري، ځکه چې یوه اداره دا کار په یوازې سر نشي کولای.
مشکل کلان در راستای مبارزه با مواد
لنشی مواد سره د مبارزه په برخه کې د ادارو ډیروالی ستونزه نه، بلکې یو اړتیا ده. دا ضروری ده چې پر وخت نشی مواد له ټول اړخونو سره مبارزه وسی.
خو د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ معین احمد جاوید قائم بیا پر دې ټینګار کوي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره باید بیلابیل ادارې لغوه او پر ځای یې یوه اداره جوړه شي.
دغه برخې راټولې کړم د یوې ادارې دی دې پراګندګین نه مخونې تدوین متادین د مرکز دغه ادارې ته یا بلې ادارې خو یو ادارې ته جوړه پولیس برخه دې هم دې تر اول چې دغه ادارې د پالیسی جوړون نو زی یو سم ادارې سي چې عمل صحیح لاړ شي او هغه نفر معلومی چانه پختنه وشي.
په مشرانو جرګه کې د نشه یي موادو پر ضد کمیسیون هم وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه باید د یوې ادارې لخوا پر مخ یوړل شي. له بل پلوه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې معینیت که څه هم په دې برخه کې د بېلابېلو ادارو موجودیت یو اړتیا بولي، خو د دې ترڅنګ دا یادونه هم کوي چې تر څو د دې معینیت تشکیلات پراخ نه شي او کافي امکانات یې په لاس کې ورنکړل شي، د نشه یي موادو پر ضد مبارزه مطلوبه نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په نورو برخو کې هم موازی ادارې شته. او ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته ژمنه کړې وه چې موازی ادارې به له منځه وړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ورزو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز خار کې په سرګن ډول نشه یي توکي پلورل کیږي چې د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د گردیز خار ځینې اوسیدونکو وایي چې په خار کې د نشه یي توکو په سرګن ډول خرڅلاو دوی د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړی دی. دغه خلک وایي چې سیمه ییزه اداره د نشه یي توکو د خرڅلاو په مخنیوي کې پاتې راغلې. دا چې کیسه څه ده تفصیل له گردیز نه داود تپان راکوي.
دا پکتیا مرکز گردیز اوسیدونکي وای په دې ښار کې په ښکاره ډول د نشئی توکو پیر او پلور روان دی او تر دمه هیڅ حکومتي مرجع د دې توکو د خرڅلاو مخه نه ده نیولې. دا گردیز ښار اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې که په علني ډول په ښار کې چرس، تاریاک، پوډر او نور نشئی توکي پلورل کیږي او خلک یې پیری، نو د دوی راتلونکی به له ګواښونو سره مخ وي. دا گردیز یو اوسیدونکی په ښار کې د خرڅېدونکو نشئی توکو په اړه راته وایي.
زه فضل حق، د پکتیا ولایت اوسیدونکی، مرکز گردیز. مواد مخدر په ډګر خرڅېږي په هر ځای په بازار په ډګر کې شل ځای شل ځای داسې په ګوته حکومت خلکو ورته ښیي ولاګ هېڅ اقدام وکړي حکومت هر شی چې وښیي هر شی هېڅ شي کمینه پوډر تاریاک چارس چې څه وښیي هغه سه.
نوموړی زیاتوي په ښار کې د نشئی توکو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره دوی څو ځله امنیتي ادارو څخه غوښتنه کړې خو چای په خبره غوږ نه دی کرولی. د گردیز ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل، د دې ښار په مرکزي چوک کې د غزنی لین سبزي منډۍ څنګ ته، د سپین مارکیټ خوا ته، د ښار لویدیځ لور ته د غزنی چوک او بالایسار لاندې دوکانونو کې په ښکاره ډول پوډر، تاریا، کافي او چرس پلورل کیږي. دا د په خبره دغه توکي ځکه په علني ډول په ښار کې پلورل کیږي چې د کشپي اورګانونو کسان په خپله په دې توکو روږ دي او دوی حتی په کاروبار کې شریک دي. یوازې دا څو کسه له دې ستونزې څخه یادونه نه کوي. د ښار یو شمېر نور اوسیدونکي هم دا خبرې کوي چې نشئی توکي په ښکاره ډول خرڅېږي. د گردیز ښار یو بل اوسیدونکی:
زه محمد سالم مهدی تخلص کوم، د بلوچستان کې سر کې اردو ځای په ځای دی او د دې لاندې چې وټاکونه هم د اردو دی، دوی ته په ازادانه ډول نشئی توکي خرڅېږي. که تاسو اوس غواړئ زه اوس تاسو مخامخ دغه کار کېدی هم شم، تاسو ووینئ خپل دا نشئی توکي بلته یو وټاکونه دی، لکه تریاک، چرس، هیروین، پوډر په ازادانه ډول خرڅېږي.
د ده په خبره که حکومت د دغو توکو د خرڅلاو مخنیوی او سوداګري علاني مجازات نه کړي، ښایي ډیر ژر به د گردیز ښار په دې ډول د نشئی توکو د پیر او پلور په یو آزاد بازار بدل شي، چې دا وضعیت به د پکتیا راتلونکي نسلونه او د ښوونځیو زده کوونکي معتاد کړي. دا خبره د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي، خو په خبره دوی د مخنیوي لپاره کشبي ارګانونو ته سپارښتنې کړي دي.
نو داسې راپورونه مونږ ته را رسېدلي دي، ولې مونږ ټولو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی ده چې د دې پلټنه وکړي چې هر څوک مخدره توکي پلوري او یا څوک قاچاق یې کوي او یا څوک ترې استفاده کوي، نو هغه به د قانون منګولو ته وسپاري. نو زمونږ په دې هر سال کې ګډ عملیات د بالاحصار شاوخوا کې دوام لري او د ښار په نورو ځایونو کې حتمان حتمان ولې نه پلورل کیږي. خو بس مونږ ورپسې یو
د زیاتوي د کشپي اورګانونو له لوري نیول شوي یو شمېر کسان څارنوالیو ته معرفي شوي دي، خو لا هم خلک په دې باور نه لري چې د پکتیا امنیتي او کشپي اورګانونه دي د نشئی توکو پلورونکي نیولي او مجازات کړي وي.
که له یوې خوا د گردیز ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د نشئی توکو په څرګند ډول پلورل د خپلو اولادونو راتلونکي لپاره خطرناک بولي، بل لور ته ځینې خلک چې په دغو توکو روږدي دي هڅه کوي چې ځان ترې خلاص کړي او بیرته عادي ژوند ته مخه کړي. ذبیح الله هم یو له دغو کسانو څخه دی. د په پوډرو موتادو، خو اوس توانېدلی چې ځان ترې خلاص کړي او په یوه نادولتي موسسه کې د اشپز په توګه کار وکړي. د ذبیح الله منګل د ژوند نور حال له محمد ایاز ترنک څخه اورو.
د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ذبیح الله منګل پخوا په پوډرو معتاد و چې بڼه به یې ژړه، خیرنې جامې یې اغوستي او په چټلیو کې اوسېده، خو اوس سور او سپین ښایستوکی ځوان دی. د اشپزي ځانګړي کالي یې اغوستي او له یوې نادولتي ټولنې سره د اشپز په توګه کار کوي. اوس به واورو چې دی له نشو بیا تر دې ځایه څنګه راورسېد.
چې ما به کله نشه وکړل، ماته به نه مور خوند راکوه، نه به اولاد خوند راکوه، نه به دغه خویندو خوند راکوه، نه به د فامیل خوند راکوه، نه به قوم او قبیل هیڅ چیز زون زندگی به ماته به خوند راکوه. زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروت مو په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکل زون دغه سی تیر ک. زه په کور کې ناس مو نشه کول، نو د لور مې راغله ماته یلی دغه پیسې چې په دین نشه ورکه تبو بل ورځ دی پلان کې و د دامن ته به کالی څوکي. نو دغه شپه ټول ما د سوچو سبا می دا تصمیم مونه چې راز نور دغه نشه پرېږدم. تقریبا دریم است تدایی و مزشپزی کما داده از خل شتاب دی پاره یو دیگ می برابر کرده ده باقی مانده ده شروع ده برابرو می تر طور غط خوشحالی دی ما داده زیزه کورت زمه و یو سودا می پلاس که یو دخپل و بچو تورسم.
منګل خپل اراده وکړه چې باید نشه پرېږدي. دی په داسې حال کې روغتون ته ورغی چې پښې او لاسونه یې رېږدېدل، خبرې یې ګډې وډې او پر لاره کوه کوږ روان و. د ښاغلي منګل په اړه به پاتې خبرې د روغتون یو اجتماعي کارمند غلام دستګیر ناکام راته ووایي.
منګل چې کله شبخانی ترغه ډیر بحراني حالت کې و، دغه د احتیاط سلور مرحله دی، دغه اخرنی مرحله د اکشن تر رسیدل ډیر وزن د لاس اور کړو. مذهبي چارو کې د خپل فامیل به احترامي ورکې موجود و، د منځ سره علاقه نه لرله، په اجتماعي ټولنه کې د خلکو سره شریک نه ست نه خوښوله. د دې تدوی داسې و ډول چې هغه لومړی مرحله د ډیټاکسیفیکیشن چې موږ ورته یا زهر جدایي هغه چې تیر کړ، نور دې باقي د موږ په روزمره فعالیتونو کې شروع کولو کومې دواوی چې د درد ارامو اولو د پاره لازمي ولي تر یو وخت پورې همغه دوايانو ورته استفاده وکړه، او په دغه باندې دوه وخت سپورت کولو سړی دا سړی ولو چې ډیر زر تغیرات په ځان کې راوسته. کومې نیمګړتیاوي د خپل اول کې په ګوته کړې و، هغه مونږ لیدل چې په لمر لمر باندې وي او د خپل پوره کوله.
ځینې خلک فکر کوي چې معتادین د علاج وړ نه دي، که علاج وشي بیا هم د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي. خو د ښاغلي منګل د دفتر رئیس نجیب الله شینواری دا خبره ردوي او د هغه له کار څخه ډیر راضي معلومیږي.
منګل کې دا ورته وایي چې اشپزي په خپله صورت باندې پر مخ وړای شي، موږ د اشپز په صفت باندې دا مقرر او د دې د کارونو نه موږ ډیر راضي یو. دا یو داسې شخصیت دی چې خپل کار سره کار دی، صادق ډیر دی، او بل خصي په دا دی چې یو قسم ترکاري نه څو قسم غذا جوړول شي، ډیر منون کوي، دا ډیر اعتمادي دی.
منګل اوس په اونۍ کې یو ځل کور ته ځي. هغه کورنۍ چې په خوا به یې له ده څخه کرکه کوله، اوس یې په ډېره مینه د راتلو لاره څاري. د منګل د کورنۍ یو غړی ښاغلی پوپل یې کیسه راته کوي.
منګل بیچاره ډېر کشر پلار سیم پاتې داسې پوډري و چې ختم بیا دې سرما ډېرې هلې ځلې وکړې. تقریبا دا دوه دوه نیم کاله کېږي چې دا عمل یې بېخي تر کړ. په دې حالې شکر ځکه دا د خلکو له اوږو له هغه نه ووته. خپل اولاد ته پاشا ده، فعلاً له اولادو له مور سره ګزاره ښه ده. دا مور او اولادونه شکر باسي چې دا سم سه.
ښاغلي منګل ثابته کړه چې نشه د علاج وړ ناروغي ده. که په نشه روغ دي خلک کلکه اراده وکړي، نو د نشې له شره خلاصېدای او د کور او ټولنې لپاره ګټور شخصیت جوړېدای شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
لده راپور سره د خبرونې روسیو شی بوته راورسیدو. لښمن سره سم د ونې ډرامه مخ پرې دوته چمتو ده. دغه ډرامه تر ډیره پورې د داسې یو موتاد کس د ژوند حل راکوي چې د خپلو وړو ماشومانو په مخ کې تریاک خوري، خو د هغه مېرمن د هغه مخالفت کوي. دا چې په دې کورنۍ کې نور څه پیښیږي په ګډه یې اورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کول دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله دې چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کارې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې دې د ګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا و کلن دې ګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تاریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي. تاریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تاریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي. د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم. څه دې ویلي؟
دا دې پلار د تاریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تاریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تاریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدیګل په دغه تاخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدیګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدیګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدیګله وری دی گلا.
وای خدای، ورور جان به می
چیری؟
وای دیدی گلا ورورا،
دیدی گلا زوی چیری؟ وای کوم دې پکور کې نسته خو
موري هغه پروت ری دی گل نه دی.
کوم دې
هغه دې پر مخه پروت دی موري.
وای خدای، لکه چې کور می خراب سو. تا خو په احتیاط لري خپل دې دې تر خلې ته ګونو غلې دې 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 ګل زویا ستړي کې دې خلاصې کړې دې ګل زویا.
تا خو یې خوري کې موري څنګه یخ پخ پرو ضرور می.
تا خو مړ دې خوري دې ګل زویا را څلانې مور دې تر تا قربان دې دې ګل زویا.
قدر من اوردون کو دعوا زمک ددے انہیں خبرونا تراتلوں کے مو پاک خدے سپارم خوشحالہ او سوکالہ سے.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0992 125.